پر اصلي وسلو ته اړتیا لري او تمه لري چې روسیه به ورسره په دې برخه کې ملاتړ وکړي.
د خبرونو تفصیل د ازادي راډیو په ویبپاڼې www.azadiradio.com او پښتو فیسبوک facebook.com/azadiradio باندې لوستلی شئ. په اورزګان ولایت کې د وژل شویو سرتیرو میرمنې او میندې خیرات ټولوي. د دوی ځینو شمیر ځینو یې له ازادي راډیو سره وویل، لکه چې میړونه او یا هم ورونه د پاوز په لیکو کې وژل شوي دي، اقتصادي صفر ته ضرب شوی. دوی وایي دولت یې حقونه نه ورکوي. خو د اورزګان چارواکي بیا ردوي چې د وژل شویو سرتیرو پیسې څوک نه ورکوي. شریف الله شرافت په دې اړه رپورټ جوړ کړی.
په اورزګان ولایت کې د وژل سو سرتیر د کورنۍ غړي دا کوي چې د خپل حق د غوښتنې پر مهال دولت پرې ملنډې وهي. په دغه ولایت کې د یو شمیر وژل سو سرتیرو د کورنۍ غړو د سه شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې دولت له پامه غورځولی او هغه حقوق یې هم نه دي ورکړي کوم چې یو سرتیر ته تر مرګ ورکولو وروسته ورکول کیږي. دوی له دولت څخه غوښتنه کوي چې لاسنیوی دي وکړي او خپل حقوق دې ورکړي. د هغې له جملې څخه یوه هم جمیله او بله هم ګلسیکا ده چې ازادي راډیو ته داسې وویل:
زه د دې روزګار نه اوسېدم کې یم، زما خپل نوم جمیله دی. لوسی کې مې یو چې په دراوت کې خوشوي دی د لسو خوشو سره زوی مې کومندان و. یو مې خورې د شار په لار باندې اجاغوان دا مې شهید شوی دی، خورې مې دی. بل مې نیازګل خورې دا مې شهید شوی دی. دغه حکومت د موږ سره د یوې افغانۍ ښه نه ده کړې. دغه نوم سیا راځي کوچني کوچني چې مان راته ناست دي، مشرې چې مې د دوه کالو دي، دا دغه نه چې مې دغه سیا راځي یوه دانه داسې ده لکه د قرآن تورې. زه د ورځې ګرځم پکر کوم مازګار یې ورورم، دا کوچنیان چلوم.
زما درې مېلې ورونه شهیدان شوي دي، یو مې خپل بچی شهید شوی دی.
دا په داسې حال کې دی چې د مسولینو په خبره د دغه ولایت په مرکز او ولسوالیو کې له تیرو نو میاشتو راهیسې د وسلوالو طالبانو سره په روانه جګړه کې 469 ملي او محلي پولیس وژل شوي او 6.8 نور ټپیان شوي دي. په ورته وخت کې بیا د دغه ولایت د امنی قمندانۍ ادارې مرستیال شفیق الله طاهري دغه ادعایو په لکره دوی چې ګڼی دیږي د وژل سو سرتیرو حقوق تر پښو لاندې کړی وي. نوموړی وایي چې د هر سرتیر کورنۍ ته د کورنۍ چارو د وزارت د هدایت پر اساس خپل حقوق ورکړي او په خبره چې نور کومکونه به هم ورسره وکړي. شاغلی طاهری وایي
چې اول کې یو پرسونل زمونږ شهیدان کیږي، مونږ 6000 افغانۍ ورکو. دا همداسې اصول دي چې باید اسناد د تکمیل شي. چې کله اسناد تکمیل شو مکمل پور فرض تاسو په ډاډ وایم چې د شهید پیسې هیڅوک هم نه خوري. هر څوک چې دغه افواد کوي دا بې ځایه دی، دا دروغ دی.
اورزګان یو د افغانستان د هغه نامنه ولایتونو څخه دی چې د مسولینو په وینا له تیر نو میاشتو راهیسې د افغان امنیتي ځواکونو او وسلوالو طالبانو ترمنځ په کښې کې سخته جګړه روانه ده.
جنگ نغوارو، مول سلحا غوارو، مول زیرانی نغوارو، مول عبادی غوارو، مول جهن نغوارو، مول علم غوارو، مول توپک نغوارو، مول کلام غوارو، مول غم نغوارو، مول خوشحالی غوارو.
ازادي رادیو ته غواګیاست. متحده ایالاتو له هغو پناه غوښتونکو تحقیقات پیل کړي چې د پاپوا نیوګینیا او ناورو د پاسیفیک ټاپوګانو په کمپونو کې دي. د امریکا د پخواني ولسمشر براک اوباما ادارې موافقه کړې وه چې دغه شاوخوا 1300 پناه غوښتونکي به امریکا ته انتقال کړي، خو ولسمشر ډانلډ ټرمپ اداره وایي دا پناه غوښتونکي به په هغه صورت کې ومني چې د پلټنو په ترڅ کې بریالي شي. د بشري حقونو ډلې بیا وایي پناه غوښتونکي په دې ټاپوګانو کې په خرابو شرایطو کې ورځې شپې تیروي. رضوان مراد په د رویټرز اژانس راپور وړاندې کوي.
امریکا له هغو پناه غوښتونکو تحقیقات پیل کړي دي چې دا مهال د پاسیفیک په ټاپوګانو پاپوا نیوګینی او ناورو کې میشت دي. د هغه پناه غوښتونکي دي چې له استرالیا څخه د دې هیواد چارواکو د کمپونو ته انتقال کړي دي. د متحده ایالاتو د پخواني ولسمشر باراک اوباما ادارې موافقه کړې وه چې دا پناه غوښتونکي به امریکا ته انتقال کړي. د ولسمشر ډونلډ ټرمپ ادارې په لومړي سر کې د دغو پناه غوښتونکو له انتقالولو سره مخالفت وښود، خو تېره میاشتې ویل چې که دا پناه غوښتونکي د دقیقو او هر اړخیزو تحقیقاتو له پروسې موافق ووځي نو په هغې صورت کې به امریکا ته د دوی د انتقال پر موضوع غور وکړي. د پاپوا نیوګینی په کمپ کې دوه پناه غوښتونکو رایټرز خبري اشانسته ویلي له دوی څخه د پښتنو لړۍ تیرونه پای ته ورسیده. د هغوی په خبره د دوی مرکه د رښتیا ویلو په سوګن پیل شوې او تر شپږو ساعتونو پورې د دوی د کورنیو او دوستانو او داعش سره د کوم ډول تړاو په باب ترې پوښتنې وشوې. یو پناه غوښتونکي چې خپل نوم یې نه دی ښودلی ویلي له ده څخه پوښتنه وشوه چې ولې د خپل کور پریښی او ولې غواړي په استرالیا کې پناه واخلي. د پاپوا نیوګینی په مانوس نومي کمپ کې 1300 پناه غوښتونکي میشتي چې د کښتیو له لارې دې ټاپو ته رسیدلي دي. د بشري حقونو ډلو په وار وار دې کمپونو په وضعیت انتقاد کړی دی خو د استرالیا حکومت وایي چې وروسته له هغې د پناه غوښتونکو د مخنیوي لپاره سخت تدابیر ونیول چې زرګونه کډوال استرالیا ته په لاره په سمندر کې ډوب شول. سپینې ماڼۍ او د امریکا د بهرنیو چارو وزارت تر اوسه له دغو پناه غوښتونکو څخه د تحقیقاتو په اړه څه نه دي ویلي. د استرالیا او د ولسمشر ټرمپ د ادارې اړیکې وروسته له هغې کړکېچنې شوې چې ولسمشر ټرمپ د استرالیا له صدراعظم مالکم ترمبل سره په کتنه کې امریکا ته د دغو پناه غوښتونکو د انتقال موافقه بې معنا وبلله. د هغو پناه غوښتونکو د برخلیک په اړه چې د تحقیقاتو په دې پروسه کې پاتې راشي تر اوسه څه نه دي ویل شوي چې آیا خپلو هیوادونو ته ستنېږي او یا به په همدې ټاپوګانو کې پاتې وي. ویل کېږي دغه پناه غوښتونکي افغانان، ایراني او د پاکستان وګړي دي. استرالیا چارواکي هغو پناه غوښتونکو ته چې په داوطلبانه ډول خپلو هیوادونو ته ستنېږي $15,000 ورکوي. ډېرو کمو پناه غوښتونکو تر اوسه دا پیشنهاد منلی دی.
حقیقت سره پروگرام له دی وروسته د شنبو د ورځو د مازیګر د 4 بجو او د یک شنبو د ورځو د سهار د 8 بجو په خبرونو کې خبريږي.
خو اوس د دوه نورو نیوزو پروګرامونو لمړی د کور کلي او بیا د ګوړې اچار د خبرېدو وخت را رسېدلی.
کور کلی
جوړونکی فرشته مرسل.
قدرمنو دوستانو سلامونه مې ومني.
پاکستانی ګورو، افغانی، ایرانی، دا ټول راوستل یې مونږ ته. دې مونږ یو ګورو موټر کې یا کور کې یا ځای کې.
د یو تن موټر چلون کې خبرې مو واورېدلې چې ویل موټر کې تلویزیون ګوري. آیا د دې کار په خطر پوهېږئ؟
په شیشه کې هغه بند کړی و، د شیشې په ځای کې په شدت باندې تېر شو. چرخه کې وهلې، څو چرخه یې وهل چپه شو په بل مخ واوښت.
د موټر چلولو پر وخت په موبایل کې خبرې کول کومې بدې پېښې رامنځته کولی شي؟
کورولا موټر ورسره ډېر رفتار کې روان تیز، حالکه چې وه سیستم موټر وتښتاو. نن تاریخ سړی بیا ورکس.
نن همدا موضوع څېړو، ملتیا مو وکړئ. د ترافیکو د ریاست مسول کسان وایي چې د ترافیکي پیښو تر ټولو لوی علت د موټر چلولو پر وخت د موټر چلوونکي پام په بل څه مشغولېدل دي. پخوا به اکثرو موټر چلوونکو په موټر کې یوازې سندرې او په رادیو کې ځینې خبرونې اورېدلې، خو نن سبا په خپلو موټرو کې ټلویزیونونه لګولي. په هغو کې بیا داسې سندرې او فلمونه خپروي چې له اخلاقي پلوه اصلا د کتلو نه وي. له بلې خوا د ځان او په موټر کې د ناستو کسانو ژوند د مرګ ژوبلې له خطر سره مخ کوي. په پایل کې له څو تنو هغو موټر چلوونکو راګیدلیو چې په خپل موټرو کې تلویزیونونه لګولې دي.
تاجکیم دی، ایرانیم دی، پاکستانیم دی، مختلف سندري ټوله کې چې واور. سترګې دې نه چاوړې، تاسو نه لوت دی مونږه د هر نه ساتي نه غتی دی. ګرا دوه غانیم دی، هغه به نیوز کلا را دوی کلم دا تلویزیون دې موږ سره مشغولینو.
پاکستانی ګورو، افغانی، ایرانی، دا ټول د چاره استلی هغه دی بیت بند کې دکاندارانو باندې دی بند کې دولت دی بند کې راوستلی مونږ ته. دی مونږ یو ګورو موټر کې یا کور کې یا ځای کې.
و دولت دانه بینی، اردان ندانه بینی، دا غون رو اندقا غبانی اخته دی جانه. چه دولت بند کی؟ یه تو بلاکتی اغاو کشو.
بی وفا د پغمان اوسیدونکو مریم وایي کله چې میرمنې داسې موټرو ته پورته کیږي چې په تلویزیون کې زموږ د کلتور خلاف یو څه خپریږي، هغه که سندرې وي، ګډاوې او یا هم فلمونه، نه غواړي چې هغه وګوري. مریم د یوې ترافیکي پیښې کیسه هم کوي چې له همدې وجې رامنځته شوه.
پغمان نه راتلمه لاره کې سرچه تېره شوله، موږ نه په شیشه کې یې هغه بند کړی وه، د شیشې په ځای کې په شدت باندې تېر شو، چرخه کې وهلې، څو چرخه یې وهل چپه شو په بل مخ واوښته. ایم پي تري ورته وایي چې ورته یې ښکاري تصویر یې، که نه هغه تصویر ته یې کتل ده په بله واوښته.
په موټرو کې د تلویزیون لیدل په لویو لارو کې هم بدې پیښې رامنځته کوي. د لوګر اوسنکی شهزاده توحید مل وایي چې موټر چلوونکی په دې کار سره تر ټولو لوی تاوان لومړی ځان ته اړوي، ځکه د پیښې په وخت کې هم سر او هم موټر په خطر کې وي.
کورلاګانو موټرو کې مسافر چې نقلوي مختلفو ولایتونو ته وشتارونه شیشې کې لګولي دي، د ډرایور تر څنګ سیټ بورډ کې دا اوس یو ډول هغه راغلي دي، تخنیکي وسایل دي، سیډي وراچي هغه شیشه راوځي او درېږي، هغه د هغه سیټ خلکو ته مخکاري او ډرایور ته مخکاري، د شا خلکو ته مخکاري. نیم بربند رقصونه ویا نڅاوې دي او سندرې دي، هغوی په وخت تک کې چې یو سګرټ د چار سومر سره وهي، تلویزیون یې چالان کړی وي، د کنټرول نه وځي، او که تاسې په دې لویو لارو باندې ووینئ تاسې ته د دغو حادثاتو اندازه هلته لګېږي چې ترافیکو لګېدلي موټر وړي وي او هلته اچولي وي. دا خو یوه برخه ده. دومه برخه یې دا ده، دغه سیډیانې چې دوی کاروي یا د تلویزیون په پرده باندې چې دوی د نندارې ویني، د خلکو نه ده خوښ.
د داوود نازم په باور اکثره کسان په ساعتونو وخت په موټرو کې تیروي. دوی که په تلویزیون کې د فلمونو او سندرو کتلو په ځای مطالعه وکړي او یا هم داسې وویني او واوري چې دوی مثبته ګټه ورنه واخلي، دا به ډیر ښه وي.
د موټر په حقیقت کې د دې ټولنې سیار مدرسې یا پوهنتونونه دي که چیرته له هغې څخه ښه استفاده وشي، ځکه د دې ملت په ساعتونو وخت په موټرو کې تیریږي، نیک څه واوروي په رادیو کې یا په ټایپونو کې، خو د دې سکرین یا د تلویزیون سخت مخالف فلسفه. د موټروان یوه ثانیه د هغه بیغوري سبب د هلاکت د ټولو راکبینو کیږي، او دا سکرین چې دلته ایښی وي نه تنها دا چې غالبا داسې لیدل کیږي چې په هغې کې اخلاقي فساد برنامه نشروي، د هغه موټروان فکر هم ځان ته هر لحظه جلبولی شي، ځکه سکرین نه یوازې غوږونه مصروفوي بلکې هغه سترګې هم غواړي، او د موټروان سترګې باید سرک ته لارې ته متوجه وي، او ډیر داسې د حادثو سبب شوي هم دي. یا وکتل چې هغه یا تلویزیون ته په موټر کې کتلي، همیشه چې کوم موټر سره مخ شوي چې دا سکرین یې لګولی، یا یې پکې هندي سندرې اچولي او دا ګډاګانې پکې وي، چې دا د ټولنې په اخلاقي فساد کې ډیر تاثیرناک دي، افکار عامه منفي لور ته سوقوي.
یو بله مسله چې د ترافیکي پیښو سبب کیږي، هغه د موټر چلولو پر وخت په موبایل کې خبرې دي. په دې اړه لومړی له څو تنو هغو کسانو څخه اورو چې دوی خپل د پیښو شاهدان وو.
ورکی وای بندیانی پرونیم سونه را وسیدی سمونه سوا وخته دا موټر د سیراولی نه خیبینی نه بادوینی انجیزه وایلیو